د افغانستان د حزب اسلامي مشر وایي د امن د سیمو درامن سکیدو طرحه ملیده او د امریکا متحده ایالات پرې خبر کړي. د ولسی جرګې اداري هیئت د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې چې پارلمان یې سوداګریز مارکیټ بللې بی بنسټه بللې او رد کړې دي. او ولسمشر اشرف غني وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره د بنسټیز بدلون کړي وي. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونو کو رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د هلمند په مرکز لخکرګاه کې پرونی موټر بم چاودنه په سخت ټکو وغندله. ولسمشر غنی وایي سږکال به د ناامن ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته زیاته پاملرنه وشي. او ایران نن د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د امریکا لخوا لګیدلو بندیزونو باندې انتقاد وکړ. پورا خبرونه واورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د هلمند په مرکز لخکرګاه کې پرونی موټر بم چاودنه وغندله. د ملګرو ملتونو دفتر مشر تدامیچی یماماتو نن په یو اعلامیه کې ویل چې له اخلاقي اړخه پر ملکیانو دا ډول بریدونه د غندنې وړ دي او باید پای ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر مشر ویلي دي دا ډول بریدونه باید د جګړې د ختمولو او سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې نه کړي. ملګرو ملتونو ویلي دا بریدونه جنگي جنایات ګڼل کېدای شي. په همدې حال کې د هلمند چارواکو نوویل چې د لخکرګاه په پرونی چاودنه کې د مړ شمېر 14 او د ټپیانو 25 ته لوړ شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال به د ناامنو ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته جدي پام وشي. ښاغلي غنی نن د حمل په څلورمه د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې دا خبرې وکړې.
به تعداد 6000 ساختمان مکاتب
دوی پراتونکو دو کلونو کې به 6000 نوي خونځي او د هغې ودانۍ جوړ شي. ناامنه سیمو ته به زیاته توجه کوو چې ډاډه شو زموږ بچیان په امن فضا کې خپلې پوهنې ته دوام ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل تر دې وروسته ورته ښوونکو، زده کوونکو او په ځانګړي ډول خزینه ښوونکو ته ګواښونه د زغم وړ نه دي او عاملانو ته به سزا ورکړل شي. د پوهنې وزارت وایي پلان لري چې سږ کال څه د پاسه 1 میلیون نوي زده کوونکي جذب کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 2000 کسان د نري رنځ یا تیوبرکلوس له امله مړه کیږي. د وزارت دا معلومات نن د مارچ 24 د تبرکلوس د نړیوالې ورځې په مناسبت خپاره کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د نري رنځ د برخې مسؤل ډاکټر خالد صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په کلنی ډول 16000 کسان په افغانستان کې په تبرکلوس اخته کیږي چې له دې جملې څخه 2000 مړه کیږي. دی وی په څلور دېرش ولایتونو کې د تبرکلوز د درملنې خدمات موجود دي. تقریبا په 2355 مرکزونو کې د تبرکلوز ناروغان کتل کیږي. د مایکروسکوپ په واسطه دا ناروغي تشخیصیږي او بیا د شپږو میاشتو لپاره درملنه کیږي. د ډاکټر صدیق په وینا له شپږو میاشتو نیولې تر 1.5 کال پورې په کار ده چې د نري رنځ ناروغ په بشپړ ډول جوړ شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پر خپل وخت د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې راتلونکي انتخابات باید په افغانستان کې د کړکېچ د حل پیلامه وګرځي.
په کلکه تاکید کوو چې راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي اعلان شوي وخت او له هر راز تاخیر او تعلل پرته ترسره شي. هوډ من یو چې له دې انتخاباتو د بحران د حل اغېزمنه او مؤثره وسیله جوړه کړو.
حکمتیار ویل چې د ملي یووالی په حکومت کې ځینې داسې کړې شته چې په مطلق ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت لري، خو نوموړي د کومې ډلې یا شخص نوم وانخست. ایران نن د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د متحده ایالاتو لخوا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د امریکا د خزانې وزارت پرون لس ایرانیان او د مبنا په نام انسټیټیوټ له سلګونو پوهنتونونو څخه په انټرنیټي غلا تورن کړل. د وزارت ویلي دي چې مبنا انسټیټیوټ پر 1340 امریکایي او په 1 هیوادونو کې پر 1600 اویا پوهنتونونو سایبری بریدونه کړي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی دا تورونه بی اساسه بللی دي. نوموړي ویلي دي امریکا به په دې اقداماتو سره د ایران د خلکو د ساینسي پرمختګ مخه ونه نیسي. د مصر په دوهم ستر ښار سکندریه کې نن یوې چاودنې د پولیسو د یو افسر په ګډون دوه کسان ووژل. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا برید په یو موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو موادو په واسطه شوی دی چې په ښکاره یې هدف د سکندریې د پولیسو مشر مصطفی النمر و. نمر ته په دې چاودنه کې زیان نه دی اوښتی، خو څلور پولیسان پکې ژوبل شوي دي. دا چاودنه په مصر کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو څو ورځې مخکې کېږي. ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر عبدالفتح السیسی به د بلې دورې لپاره هم جمهوري ریاست ته ورسېږي. او د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تروریستي برید کې ټپي شوی و نن یې سا ورکړه. راپورونه وایي د پولیس ځان له یو برمته شوي سره تبادله کړې و او د برید پر مهال سخت ټپي و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر لیکلي چې ډګروال آرنو بلترام د خپل هیواد لپاره د ځان قرباني ورکړه. د فرانسې په جنوب کې پرون یو کس په یو سوپر مارکیټ کې یو شمېر کسان برمته ونیول چې پولیسو بیا دغه 25 کلن وسلوال برید کوونکی وواژه. داعش ډلې د فرانسې د جنوب د پرونۍ پېښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. خبرنو مل ازادۍ راډیو نو واورېدل. تفصیلې په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویبپاڼه ده هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د حزب اسلامي ګوند مشر وایي د امن سیمو د رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. د ښاغلي حکمتیار په یو لړ نورو څرګندونو چې د افغانستان پارلمان سوداګریز مارکیټ بللی و د ولسي جرګې اداري هیئت عکس العمل ښودلی، دا موضوع هم څېړو. د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره بنسټیز او د بدلون کلونه وي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو مخه ونیسي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. هیله ده چې تر پایه به راسره اوسئ. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر وایي د امن د سیمو رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم غږېدلی، خو په خبرې ځینو له یادې طرحې ناسمه اخیستنه کړې. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي طالبانو ته د افغان حکومت په طرحه کې د دوی د خوندیتوب سربیره ټول موارد په پام کې نیول شوي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
دا امن سیمو د رامنځته کېدو په اړه د حزب اسلامي له طرحې سره د یو لړ مخالفتونو باوجود دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي جالبه به وي چې د جګړې ښکېل اړخونه له یادې طرحې ملاتړ ونه کړي. ښاغلي حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا او سعودي عربستان هم له دغې طرحې سره موافق دي.
اوس امریکا هم په دې باندې جدي غور کوي. دا وړاندیز اوس دا طرح اوس د جمهور رئیس میز باندې پرته ده. پنتاگون کې هم او سپینې ماڼۍ کې هم دا د نن ویل شو چې امریکا او سعودي په ګډه په دې لګیا د بحث کوي او له دې سره موافق دي چې د امن دغسې یو سیمه جوړه شي چې هلته به د مختلفو لورو نظامي او جنګي ځواکونه وي.
د حزب اسلامي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سعودي له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغو طالبانو په خوندیتوب غږېدلی کوم چې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د جیمز ماتیس او د سعودي د شهزاده د خبرو موضوع د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان د رول څرنګوالی او له هغو طالبانو سره همکاري به چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو ګروپونو له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا ښود دلیده. کتام یادو چارواکو د امن سیمو در منځ کې دوه پاړه څنګه دی ویلي، خو د حزب اسلامي مشر وایي یاده طرح عملی او په نورو هیوادونو کې هم ورته کامیاب تجربه شوې دي. د حزب اسلامي د طرح لمخې د جګړې د خکیل خو په توافق به د امن داسې سیمې چې طالبان پکې د امن احساس وکړي را منځته شي. د یاده طرح پر بنسټ د غسیمې د افغانستان په هر ګوټ کې را منځته کېدی شي او د امنیت د ټینګښت لپاره باید به طرف ځواکونه را منځته شي. د حزب اسلامي د طرح له یو شمېر مخالفتونو سره هم مخ ته خو یاد ګوند مشر وایي چې له دغې طرحې ناسمه اخیسته نه شوې. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته تا د سولې جامع او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړې ده. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي افغان حکومت د سولې په طرحه کې د هغو طالبانو د خوندیتوب ټول مسایل په پام کې نیولي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي.
ما تجربه عملی را با حزب اسلامی داره ما شما
مونږ له حزب اسلامی سره عملی تجربه لرو او تاسو ولیدل چې له دغه ګوند سره د سولې د هوکړې ټول مواد عملی شول. طالبانو ته هم مونږ وړاندیزونه کړي او د ځواب په تمه یو او کومې ژمنې چې شوي د هغې عملي کېدو ته ژمن یو.
طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ګلبدین حکمتیار د منسیمو له طرحې سره مخالفت ښودلی دی او طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا د افغانستان د ویش په معنا ده. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی بیا وایي سوله د ټولو افغانانو ګډ ارمان دی، خو د دغه ارمان د پوره کېدو لپاره باید داسې څه رامنځته نه شي چې د راتلونکي جدي ستونزو پیلامه وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو د پرې کولو او د دغې ډلې په وړاندې په جدي اقداماتو غور وکړي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته ویل د پاکستان تر څنګ روسیه هم د طالبانو ملاتړ کوي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
طالبانو سره د روسیې او پاکستان د مرستو په تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له څرګندونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دغې اړیکې په پرې کولو کې د امریکا رول مهم بولي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سلا یو اصلي د روسیې د افغانستان راغلي دي او طالبانو په لیکو کې لیدل شوي دي. روسیه د خاص امریکا سره ضد لري او سیلداري لري، په دې خاطر باندې غواړي چې دلته فعالیت وکړي او امریکا ناکامه کړي.
د یوې امریکا باید وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي او دغه شان پر پاکستان هم خپل فشارونه لا زیات کړي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې په ځینو راپورونو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له قوله راغلي چې له طالبانو سره د پاکستان او روسیې اړیکو د تروریزم پر وړاندې سیمه ییزه اجماع له ماتې سره مخ کړې ده، خو له دې وړاندې روسي چارواکو په وار وار له طالبانو سره خپلې اړیکې رد کړې دي. کابل چاپ د هیواد دولتي ورځپاڼې د شنبې ورځې د ګڼې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان جګړه ځکه ژر نه ختمیږي چې پاکستان، ایران، انګلستان او روسیا په پټه تیل ورپاشي او ترکمه چې له دغو هیوادونو سره خبرې ونه شي په افغانستان کې د سولې ټینګښت سخت کار دی. له دې سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روسیا په افغانستان کې د داعش له پراخېدونکي فعالیت ویره لري او دا یوه لویدیځه پروژه بولي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم بیا یو بل نظر هم لري. دوی دلته د امریکا لیدلوری او په سیمه کې د امریکا د پاتې کېدو موضوع مطرح ده چې باید د روسیې اندېښنه له دې اړخه رفع شي. که دا اندېښنې له منځه یو نه وړل شي، زه ډاډمن یم چې روس له افغانستان سره همکاري نه کوي. ښاغلی رحیم، روسیا، ایران او چین په سیمه کې له اغېزمنو هېوادونو څخه ګڼي، وایي تر کومه چې د دغو هېوادونو ترمنځ سیمه ییزه اجماع رامنځته نه شي، د افغانستان د سولې او ثبات موضوع به دغه شان د یوې ستونزې په توګه پاتې وي.
آزادی خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې اداري هیئت د ګلبدین حکمتیار هغه ورستۍ څرګندونې چې د افغانستان پارلمان سوداګریز مارکیټ بللی و بې بنسټه بولي، وایي چې دا شان څرګندونې دوی ته کوم ارزښت نه لري. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون ټینګار کړی چې ښاغلی حکمتیار د یو سیاسي حزب له ادرسه غږیږي، نو باید خپلو خبرو ته متوجه وي. نور حل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ملي شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار انتقاد د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو له غبرګون سره مخ شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دغې جرګې د شنبې ورځې د ناستې مشري کوله، د حزب اسلامي له مشر وغوښتل چې په راتلونکي کې د له داشن څرګندونو ډډه وکړي.
زه شخصا دې ته ډېر اهمیت په دې نه ورکوم چې هغه هم یو شخص ته د دې وطن یو وګړی ده، کولی شي چې خپل نظر ورکړي لکه نور کسان چې ورکوي، ولې د دې په خاطر چې د یو حزب رهبر دی او دا حزب ډېر لوی حزب دی.
د دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې دوشنبې په ورځ ننګرهار ته ولاړ او هلته یې په یوه غونډه کې د افغانستان په ملي شورا انتقاد وکړ او وویل چې د افغانستان اوسنۍ ملي شورا په یو سوداګریز مارکیټ بدل شوی. د حزب اسلامي مشر له خلکو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د وړو کسانو ته رایه ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم د یادو څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې که ښاغلی حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپلو دا شان تعرض ډوله څرګندونو ته دوام ورکړي دوی به هم چوپ پاتې نه شي. ښاغلی مسلم یار د تېرې سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې ننګرهار د علم او ادب ټاټوبی دی نه د وژونکو او ټوپکیانو. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی حکمتیار په خپل دریځ ټینګار کوي. نوموړي د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغو غبرګونونو په ځواب کې وویل
په اوسني پارلمان کې ځینې وکیلان داسې دي چې خپل معاکلین پرې شرمېږي داسې وکیلان بیا پارلمان ته ملېږي. متاسفانه ځینو کړیو بیا هم د تحریف او افترا لار غوره کړه حساسیت او مخالفت یې وشو او دا هم په داسې حال کې چې ما د هیڅ چا نوم نه دی اخیستی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې ګوندونه او د خلکو استازي باید د مخالفتونو پر ځای ملي یووالي ته کار وکړي او پرې نږدي چې د هیواد دښمنان له دغه وضعیت نه ګټه پورته کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې یو شمېر استازو په یو بل د فساد تورونه لګولي او په معاملو یې تورن کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ښاغلي حکمتیار وروستۍ څرګندونې تاییدوي او د دریز ملاتړ کوي. د دغو وکیلانو له ډلې عبداللطیف ادرام وایي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ډېرې خبرې پر ځای دي او په دې اړه باید څېړنې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان ولسمشر وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره اساسي او د بدلون کلونه وي. ښاغلي غني د شنبې په ورځ په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې ویل چې په دې موده کې به د پوهنې په برخه کې یو لړ جدي اصلاحاتو تر څنګ زرګونه نوي ښوونځي جوړ او د نامنیو له امله تړلي ښوونځي به بیرته پرانیزي. خو ایا دا ممکنه ده کنه؟ نور حال به یې په اړه د واصل وصال په یو بل رپورټ کې واورو.
ولسمشر غنی د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال په داسې حال کې د خوندزي د زنګ په وهلو سره پرانیست شي. لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له زرو نه زیات خوندزي د نامنیو له امله تړلي دي. ښاغلي غنی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو پورې به د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د شپږو زرو خوندزیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شي. د افغان ولسمشر په خبره په پوهنې وزارت کې فساد د زغم وړ نه دی او دغه وزارت باید غیر سیاسي او مسلکي شي.
کله وبونه څوک لا وکي خو لږ څه به حاصل کم سي. کله واردات نه څوک لا کوي لږ څه به عواید کم سي. اما یې موږ ماشوم او معلم نه چې څوک لا کوي دا کفر ده، دا د منل وړ نه ده. د معارف وزارت به کوچنی سي او د وزارت معارف وزارت به مسؤول.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان 50 سلنه ښوونځي لا هم تعمیر نه لري او د هیواد نیمای ښوونکي د تدریس معیارونه نشي پوره کولای. ښاغلی غنی وویل سکل به د نامنو سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. د پداسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې سږ کال به د 20 ښوونکو د ګمارنې تر څنګ به 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه چاپ او په ښوونځیو به وویشل شي. دغه وزارت وایي تیر کال هم د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د پروسې له لارې دغه وزارت نږدې 10,000 ښوونکي په دندو ګمارلې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې تیر کال د 130 نوي ښوونځیو د جوړېدو تر څنګ 160 تړلي ښوونځي هم بیرته پرانستل شوي دي. ښاغلی شینواري یادو مراسمو ته وویل چې د پوهنې وزارت د پلان له مخې به د افغانستان د پوهنې بهیر تر ډېره اصلاح او معیاري شي.
د پوهنې د ریفورم لپاره مو یو مفصل 360 صفحې لارښود ولیکو چې د رئیس جمهور هدایتونه ټول په د ریفورم په لارښود کې شامل شوي او دغه لارښود به انشاءالله د افغانستان معارف د روانو 15 کالو لپاره په داسې خطو سره روان کړي د
پوهنې د سیستمونو معیار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی 1390 مریز کال له پوهنې نه د ملاتړ کال په نوم نوموالی او په دغه کال کې په پوهنیز بهیر کې د ژورو اصلاحاتو او بدلونونو خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرونو له مخې 3.5 میلیونه هغه افغان ماشومان چې د ښوونځي په عمر برابر دي له زده کړو بې برخې، خو د دغه وزارت د پلان له مخې به له 1 میلیون نه ډېر ماشومان سږ کال ښوونځیو کې شامل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دا افغانستان د امی روغتیا وزارت وی د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورت لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1,000 کسان په توبرکلوز یا نری رنځ زخته کیږي. د دې وزارت د نری رنځ د څانګې مشر ډاکټر خالد صدیق وایي د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په 30 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون وایي که څه هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي او دا وزارت باید په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې لپاره کیفیت لرونکي خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې هر کال شاوخوا 2,000 کسان د نری رنځ په ناروغۍ مړه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نری رنځ د څانګې مسؤلین وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1,600 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 2,000 مري. د دغه وزارت د نری رنځ د څانګې مشر ډاکټر خالد صدیق د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په 30 ولایتونو کې د نری رنځ خدمتونه د کابو 2,355 روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته رسول کیږي. په دغو مرکزونو کې د یادې ناروغۍ تشخیص د مایکروسکوپ په واسطه کیږي او درملنه یې تر 6 میاشتو پورې دوام کوي.
ښاغلی صدیق وایي په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کیږي چې له امله یې ښځې د بې اولادۍ له ستونزې سره هم مخ کیږي. د ښاغلي صدیق په خبره د نری رنځ درملنه له 6 میاشتو نه نیولې تر 18 میاشتو پورې وخت نیسي. د مارچ 24 د نری رنځ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده او افغان چارواکي هر کال دغه ورځ مانځي او پر وړاندې د مبارزې ژمنه کوي. توبرکلوز یا نری رنځ که څه هم یوه ساري ناروغي ده خو د وقایې او درملنې وړ ده او ډاکټران وایي هغه کسان چې له 2 اونیو زیات چوخیږي باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کم عمر کې ودونه، ناپوهي، بېوزلي او ناسم خواړه په نری رنځ د اخته کېدو عمده لاملونه دي. متخصص ډاکټرانو ای توبرکلوز یا نری رنځ ډیر ډولونه لري لکه د هډوکو، معدې، رحم او نور، او که درملنه ونه شي د انسان د مړینې لامل کیږي. په ورته وخت کې د بی پولې ډاکټرانو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د دغه ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف ځینو ناروغانو ته نوي درمل پیل کړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره اغیزمن ثابت شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړي طیبه زاهدی وایي د عامې روغتیا وزارت یوازې د توبرکلوز د درملنې لپاره نه بلکې په هیواد کې د ټولو ناروغیو د تشخیص او د درملنې لپاره باید با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
کسه هم کارونه شوي او په تیرو څو کلونو کې هسې هم شوي خو په خواشینی سره چې په هیواد کې مناسب روغتیایي خدمتونه نشته. یوازې د توبرکلوز لپاره نه بلکې د نورو ناروغیو د درملنې لپاره هم یو استاندارد کلینیک نه لرو. یو روغتون هم استاندارد لابراتوار نه لري او موږ له دې امله اندېښمن یو.
مرمن زاهدی وای سرنګ چې نری رنځ یو خطرناکه او ساري ناروغي ده ځکه د عامې روغتیا وزارت باید د دغه ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې معیاري تشخیصي لابراتوارونه او د درملنې مرکزونه جوړ کړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د حکومت مخالف ځواکونه په ختیځ غوطه کې لیوی محاصره شوې سیمې څخه وتلي او د روسیې په منځګړیتوب هغې موافقې ته رسېدلي چې له مخې باید له یوې بلې سیمې هم ووزي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې څه باندې 4,500 کسان چې 1,400 وسلوال جنګیالي پکې شامل ول، دې خاره ووتل. د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر دروړي.
د ختیځ غوټې لیوی محاصره سوي سیمې څخه د یاغي ځواکونو په وتلو سره به د سوریې حکومتي ځواکونه وتوانېږي چې د پلازمېنې دمشق په څنډو کې د جګړو پر ډېرو سیمو بیا واکمن سي. دا خبره د سوریه د جګړو څارونکو کړې ده. دغه پرمختګ چې د مارچ پر 28 نیټه سوی دی د ولسمشر بشار الاسد لپاره د 2014 کال د دسمبر میاشتې راوروسته چې له حلب څخه یې وسلوال یاغیان وویستل یو بل تر ټولو لوی بری ته نږدې کړ. د سوریه دولتي تلویزیون د مارچ پر 28 وښودله چې د هراسته شرګوټي د تخلیه د یوه تړون وروسته له یاغیانو خالی سو او د احرار الشام اسلام پالې ډلې او کورنۍ یې په بسونو کې د شمال لویدیځ ولایت ادلیب په لور ولاړل. وروسته له هغه چې وروستۍ ډله هم بسونو ته پورته سوه نو په انځورونو کې ښکاري چې د سوریې د پوځ سرتیرو د دې کار په خوښۍ کې هوایي ډزې وکړې. لا هم د سوریې د حکومت وسوال مخالفین په شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ کې یو شمېر سیمې په واک کې لري. په ختیځه غوطه کې چې د فبروري له 13 نیټې څخه د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو بریدونه پیل سوي دي، د بشري حقونو د څار ډلې په وینا څه باندې 1600 ملکي وګړي وژل سوي دي او په دې بریدونو سره د دمشق د شاوخوا سیمو شاوخوا 90% کنټرول بېرته د حکومت لاسته ورغلی دی. د دې بریدونو په پیل کې د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی و چې 400,000 کسان په دې شرګوټو کې دننه ایسار پاتې دي او خوړو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومت کمپاین بلاخره د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې په دریو برخو ویشلې چې هره برخه یې د یوې بېلې ډلې په واک کې ده. دمشق او نږدې متحدې مسکو وروسته یوه ستراتیژي رامخته کړې چې پکې یاغیانو ته ویل شوي چې یا دې له سیمو ووځي یا به ووژل سي. همدا منورې د حلب په جګړو کې هم کارولی و. د یوې میاشتې په اوږدو کې د سلګونو ملکانو وژلو په ملګرو ملتونو کې نړیوال غبرګونونه راپارولي، خو د لویدیځ هغه هڅې چې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره اوربند وسي هیڅکله عملي نه سوې. د روسیې او سوریې د ستراتیژي پر اساس د یاغیانو تر واک لاندې درې سیمې هر یوه تر سختو بمباریو لاندې راغلي چې نه یوازې سلګونه کسان وژل سول، بلکې خلک یې اړیستل چې تر مځکو لاندې سمڅو کې ځانونه خوندي کړي. د همدې ستراتیژي لمخې یاغیز واکونه مجبور سول چې د روسیې هغه وړاندیز ومني چې وایي کچیر یاغیان له سیمو څخه د وتلو موافقه وکړي دوی به خوندي لار ورکړي. د هراسته د تخلیه چارې د مارچ پر 28 پیل سوي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې څه باندې 4500 کسان چې 1400 وسلوال جنګیالي پکې شامل وو له دې شاره ووتل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون ایرلند ته په ماتې ورکولو سره وتوانېده چې په زیمبابوې کې د نړیوال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې په هغه دوو ټیمونو کې ځان حساب کړی چې د کرکټ نړیوال جام ته به لار پیدا کړي. دا لوبې او سیالۍ ډېرې پیچلې وي او افغانستان پکې په پایل کې پرله پسې درې ماتې وخوړې، خو وروسته یې پرله پسې بریالیتوبونه ترلاسه کړل. فرشتي جلالزئی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتان اصغر ستانکزي سره لنډه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې دي چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په وسر کې ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکی هیله باد دي. سلام ورته دې سترې بری مبارکیم. واکن دا ورلد کپ کوالیفیکیشن دا تنه دي لوبغاړو نه بلکې د ټول افغانستان خو بوزه کې ډیر مهمه دي. موږ د افغانستان لپاره دا که بد بخت په افغانستان کې دا چې یو خوشحالي موږ نور نه لرو، هم دا یو کرکټ بچی دا دي خلکو په خپل باندې مسکارا ولي، نو دا موږ لپاره د افغانستان لپاره ډیر مهمه. واکن خوشحالي احساس ورته درنه کولای زکه چې د وخت په تاسو سره خوشاله وي، نور افغانان هم سره خوشاله دي، هغه موږ فلچ نه ډیر خوشاله.
نو استانځي صاحب، افغانانو خو ډولونه او خلکو اتړونه کول د اقتصادي دوه خلکو ته څه ویل غواړي؟
زه د خلکو دام دا ویل غواړم، خو هم دغه کوشش د خلکو په خوله باندې مسکارا ودو. خلکو نه هم دغه یو هیله ده چې کله هم میشونه ګټو، نو اکثر خلک ډیره ډجې کې، نو دغه یو بدبختي ده. باید دا خوشحالي موږ په نورو طریقو لمانځو. د الله نه ډیر شکر ادا کوو، مېلمستیاوې وکړو، خیرات وکړو، صدقات وکړو، دا مهمه خبره ده. نو مننه تر کوم دي افغانانو ځکه واقعا دي دعاګانې څنګه رقم دا ټورنمنت سره کوم روانو، نو موږ ته چانس ډیر کم وخت وتلو ځکه چې موږ پہلے لومړی راؤنڈ کې موږ ټول میچونه بای کړیو، نو په دویم کې بیا چې موږ میچونه وګټل او الله موږ ته سیستم زمينه برابر کړه په امارات باندې، الله زیمبابوې ول موږ ته سیستم الله برابر او، نو واکن ډیر عجیب غو ټورنمنت خوشبختانه چې کوالیفای شو الحمدلله ورکړه.
دا کله چې تاسو دا لوبه کې ګډون وکړه هلته په سټډیوم کې ډیر افغانان نو چې تاسو تشویق کړي، نو دا په لوبه باندې څه تاثیر درلود؟ تاسو روحیه باندې څه تاثیر درلود؟
کله چې میدان کې لوبه کیږي موږ صرف خپل لوبې د سوچ کې خلک یو کني هغوی ته موږ دومره فکر نه، خو واکن چې کله تا تشویکول دپاره خلک لکه څنګه د ایرلند دپاره انګریزان ډېر راغلي هغوی تشویکول او زیمبابوې کسان هم چې د هغوی د ایرلند لوبډله تشویکوله نو خامخا یو تاثیر لري چې کله وکټ لاړه شي نو هغوی هغه فشار یي هغه د تماشان یو چغې نو په لوبډله باندې لږ تاثیر غورځېږي زمونږ بدبختانه دوه درې افغانانو چې راغلي خپل لوبډله تشویکوله
بې کسي احساس مو وکړ
نو خامخا احساس خو ډېر و
بس ستانکزای صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرې مو را سره وکړې ډیره زیاته مننه کور دی ودان
دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتان